السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلې. ډېره برخه د ازما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام کړئ د سات خبرونو ته. د اسلام آباد په فیصل ټاون کې پاکستانی پولیسو درې افغان خبریالان نیولې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا غک په خوانی خبریال اشرف الله جلالزای، د ارزو ټلویزیون په خوانی خبریال ذکر الله یزدانی، او د وی محلي رادیو کارکونکو عتیق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کم ته انتقال کړی دی. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبر اعلان ولی نیول شوی، خو ډیر کړه پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ریپورت کوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې په زره هاو افغانان د دوی پټکو د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بیرته افغانستان ته اخراج کړی دی. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې وتنه وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي چې پیښه د مایمی ولسوالۍ په ورفک سیمه کې د فولډر ډوله موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د کامګار په خبره ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوی. په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. د ایران پلازمینه تهران کې د لوړو بایو په اعتراض کې لاریونونه چې یک شنبه پیل شوی وو نن سه شنبه هم دوام لري. د ازادۍ رادیو فردا څنګه د راپور لمخې د تهران په بیلابیلو سیمو کې خلک راټول شوي او د حکومت د بد اقتصادي وضعیت او لوړو بایو په ضد یې شعارونه ورکول. دا لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې د ایران په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو بیې لوړې شوې. د لاریونونو له پیل وروسته د ایران د ولسمشر د اطلاع رسونې او اړیکو دفتر د هیواد د مرکزي بانک د مشر د لرې کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرې ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 350 شکمن کسان نیولې دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یو وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وایي چې د عملیات د ترکیې په یو ولایتونو کې شوي. له دې وړاندې د استنبول لوی څارنوال اعلان کړی و چې پولیسو د دې ښار په 114 سیمو او دو نورو ولایتونو کې ډېر شمېر اسناد او ډیجیټلي مواد ضبط کړي دي. او د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا او د لری کړای شوې مشر شیخ حسینی اصلي سیاله د اوږدې ناروغۍ له امله مړه شوه. هغه اتیا کلنه وه. د ضیا د بنگلاديش نېشنلست ګوند د سه شنبې په ورځ پر فیسبوک پاڼه ولیکل زموږ د خوښي مشر نور زموږ سره نشته.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه، از سلطان محمد سروریم او د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې لکونه نجونې او ښځې په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل محرومه پاتې دي، په 2015 کال کې په افغانستان کې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم شدید شول. په دې وروستیو کې په هرات کې روغتونونو ته تلونکو ښځو او ځینو ښځینه ډاکټر صاحبانو ته وویل شول چې له چادري پرته دې نه راځي. د ملګرو ملتونو په دفاترو کې د ښځو په کار نور قیودات هم ولګول شول او د ښځو غږ هم عورت وګڼل شو. د دازما حق دی په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغو محدودیتونو د نجونو او ښځو په ژوند څومره تاثیر کړی دی. را سره میلمنی دی څارنوالا او د نجونو د تعلیم فعال زرکه مالیار صاحب او د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار. د پوهنتون استاد او تاریخ پوه محمد زمان مزمل سره مهم مرکه کړې ده چې د خبرونه په پای کې به واورو. خپل دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، اغلی مالیار او اغلی زیار ده. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کړی دی. پایل به له اغلی مالیار نه وکړو. اغلی مالیار، اول خو خبرونه ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې دغه وروستیو قیوداتو د ښځو په ژوند باندې به څومره تاثیر راوستي، او کله چې تاسو دغه قیودات واورېدل لکه د چادري په سر کول اجبار، څه فکر مو وکړ؟
لومړی غواړم چې تاسو ستاسو قدرمنو همکارانو او درنو اوریدونکو او د غراسرنی ملمنې ته خپل سلامونه او احترام وړاندې کوم. وړاندې کوم کور موادان لدا چې موږ ته بلنه راکړې ده. دا طبیعي خبره ده چې د ښځو د کار او ټولنیز فعالیت مخنیوی د هیواد په اقتصاد او ټولنیز ثبات باندې جدي منفي اغیزې لري، ځکه ډېری کورنۍ د ښځو په عاید باندې ولاړې دي او د هغوی د کار منع کول فقر، بیکاري، ناامیدي یاس او په ټولنه کې نارضایتي ډېره کړې ده. موږ وینو چې ډېری کورنۍ یا ډېری خویندې تصبیح چې د خپلې کورنۍ اضقه یې برابرونه نن ورځ هغوی دي د دغه حالت د غه فقر د ټولنې سره سره دی چې نورې ستونزې هم وجود لري. اما د ښځو د کار نه د لاس اخیستل یا د دې محرومول د کار نه یا د ټولنیز فعالیت نه د سیاست او اقتصاد نه طبیعي ده چې د ډېرې ستونزې او مایوسۍ رامنځته کړي دي. موږ په دې باندې پوهیږو چې د نجونو زده کړې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو ګډون حقیقت کې د اسلامي امارت تر ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي. د دې مشروعیت اساسي شرط هم دا دی، هم په د کور دننه او هم د کور بهر کې چې دا کومې ستونزې موږ وینو یا وجود لري یا کوم تحریمونه چې وجود لري، چې دا خپله په یو ډول باندې دغه تحریمونه د پانګونې مخنیوی کړی ده او بیا پانګونه چې موږ یې د کار شرایط نه مساعد وي، دا ټول یو په بل پورې تړلې خبرې دي. موږ په دې پوهیږو چې اسلامي امارت د بیا رغونې او یو څو بنسټیزې پروژې تطبیق کړي دي چې ښایي د افغانستان په تاریخ کې بې ساری واوسي. اما دغه مثبتو کارونو سولې او امنیت کې د یوې خوانه د ملت په زړونو کې امیدونه غوړولي دي، د بلې خوا د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو ملت په راتلونکي باندې یو ډول بې اعتباره کړی، مایوس کړی او اندېښمن کړی دی. نو دغه ټولې کومې لاسته راوړنې چې اسلامي امارت لري د پروژو د تطبیق د بنسټیزو کارونو چې انکار سړی نشي کولی، ما دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دغه تړلو ښوونځیو یا د ښځو د ټولنه د ټولنیز ژوند نه حذف کولو په وجې خپل هغه ارزښت چې په ملت کې لري او صنعتي د سیوري لاندې راوړی ده، دا د دې نه انکار نه شي کېدلی. یعنی دا په دې معنی ده چې یوازې سړکونه جوړیږي او یا دا چې ودانۍ جوړیږي اپن سټیز پروژې جوړیږي دا ډېر ښه کار دی، اما پراختیا یوازې هغه وخت معنا پیدا کولی شي چې انسان او په ځانګړي ډول ځوان نسل او د هغه جملې نه زموږ خویندې چې د ټولنې نیمه برخه ده یا نیمه برخه یې جوړوي، دوی دې په حقیقت کې د دغه پرمختګ اصلي محور واوسي.
مننه.
هغه ټولنه چې د خپل نفوس نیمایي برخه یې له زده کړو او ټولنیز مشارکت نه محرومه کړي، نو په ظاهر کې آباد هم واوسي، نو په عمل کې بل فکری، فرهنګي او اقتصادي رکود سره په خوشحالۍ سره مخ شي.
ډیره ډیره مننه. عین نظر استاد مزمل هم لري، موږ مرکه سره کړي، هغه وایي چې طالبان حکومت په افغانستان کې د رغونې د بیا رغونې پروژې تطبیق کړي، هلې ځلې کوي، کابل کې سړکونه جوړوي، نور هم. خو په دې موضوع کې د ښځو له تعلیم محرومول، د نجونو له تعلیم محرومول په دې کې ورسره ډیر د ملت ډیر لوی برخه ورسره مخالف دي، حتی په طالبانو کې هم په دې اړه اختلاف شته. رابسو خپل بلې میلمنې ته د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار صاحب ته اغل زیار ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې است.
مننه. سلام علیکم. تاسو ته تاسو درنی امکانه امکاري ته یو هم لرم ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مو له تاسو سره په دې برنامه کې راځي.
استاد زیار، تاسو اوس تدریس کوئ په خوانځي کې چیرته؟ کابل کې که نه تدریس نه کوئ؟
هو بالکل تدریس کوم، مکتب ته هم راځم او خپل تدریس مې روان ده.
څوم ټولګي شاګردانو ته تدریس کوئ؟ انجونو ته کالکانو هم دی پکې کابل کې؟
نه، پنجم دی او اوس هم مکتب یې تشفګم څنګه دی نو څلورم پنجم او شپږم پنجم څنګه تدریس کوم
کوم مضمون تدریسوي
پښتو او دغه مضمون تدریس
پښتو او درس می وانه ورنه
دغه مضمون
دینی
دنیات
ډیر اغلی زیار دغه ورستیو قیوداتو تاسو څخه کابل کې ګرځي څه هیڅ کوي مګر ریپورټونه واوریدل چې په هرات کې مثلا د سپیکر رامسته شوی و چې خزینه مراجعینو ته ویل شي و چې بزور چې باید چادرې واغوندي راسی او یو ډاکټر صاحب هم منه شوی و ورته ویلي و چې راځي نو باید چادرې په سر وي په هرات کې خزینجونې عموما هغه چادر نماز لوی ټکرای په سر وي په کابل کې خو داسې څه نه یې کستا
تر اوسه خو ما داسې کوم څه نه دي لیدلي خو مکتب ته چې زمونږ هغه هیبه بتمنه کوم نو دا چې چادرې واغوندو یا چادر نماز واغوندو داسې نه دي مقصد هغه حجاب شته چې یعنی باید د اسلامي اصولو سره سم حجاب پر ځان باندې وي او حجاب یو خاص نمرې هم لري کله د استادانو ارزیابي کېږي نو په ارزیابۍ کې حجاب یو ځان ته نمرې لري او هغه ښځې چې حجاب نه لري نو طبعاً هغوی په تنقیصاتو کې راولي او همدارنګه صحیح هم چې کله ږیره یا خولې ونه لري هغوی ته هم یو مشکلات جوړېږي او دا خبره کابل کې لا تر اوسه نشته چې باید چادری اطمان رو ولری یا چادر نماز ولری یا خبر نشت
شاید په هرات کې په منفرد توګه دا سپیکر رامسته شوی بی دغه حجاب چتا
او بخیر وقت را بلای هم دوله چی ما مخیل از جمهوریت وقتی لیدلی و چی هرات خلق و هرات تزو و چادر نماز اغسته کنه معمول
و علتا
او تر اوسه نه لیدل چې دا د امغه زای دی والی یا کومبل چا مروي
او چې در نماز پر سر کې هغه وګت ټکرای یا چې مونږ کې خزیا پر سر کې هغه دی بیا ته وای ورته او بیا وای ته ورته ویل چې نه چادرې د بوکراسي ورته وای د برقان سي ورته وای دا پر صورت او تاسو څوک یا خپلوانو خزینه خپلوانو کوم دفتر کې کار کوي کابل کې یا څوک ملګری مې ملګری مو څوک کار کوي دفتر کې کوم دفتر کې
هو زموږ یو خپلوان دی چې هغه د معرف علي په ترجمه باندې کار کوي
د تالیف تالیف او ترجمه
او تالیف او ترجمه برخه کې سید جمال الدین کې کار کوي
سید جمال الدین کې ډیر ښه تاسو اوریدلی دی چې داسې فرامین یا داسې اوامر صادر شوی وو چې په غو کې اشاره شوی و د خزو غک ته د خزو اورد دی څو میاسي بخوا
بالکل اوریدلی نو خو دا خبر بیا ډیر عملی نشوه کنه څه اوازه خو ځینو خلکو له خوا نه وي یا په رښتیا باندې سیاست وي خو اوس دونه خاصه ستونزه نشته مثلا که زه ښکرې کولی شي بازار ته ولاړې شي کله سودا واخلي یو چا سره په شرعي حجاب کې خبرې وکړي
دا شرعي حجاب چې تاسو کله ښوونځي ته ځئ او بیرته راځئ تاسو له تاسو په سر کوي سترګې په پټي وي لکه چادرې کنه مخ په کې څرګند وي
خبر خدا وی چې په لار کې کله موږ زمو خو وروګ تر په خو په تو حجاب غوندو او ماسک اچو ماسک لرو څنګه چې کو دنجلو څنګه وی هغه ماسک هم لري کو وخت په تدریس ته کو کله چې د ښوونځي عامر صاحب یا د نظارت غړي راځي نو بیا باید هغه ماسک وښته وغوندو
او کله مو چې شاګردان انجن شاګردان له شګم صنف نه فارغيږي تاسو هغوی رخصتوي کور ته زی تاسو ته سوای چې استاد نور نغواړو تعلیم یا تحصیل ته ادامه ورکو ک څنګه تاسو ته سوای
زموږ د ژوند سو تر ټولو سخت له ځکه کوم د کلام دا وی هاته به کله شروع نه مې ته تشويش وی چې تاسو خپل د بچارګان اوس فارغيږي یان د لیسو څنګه د ګروپ راته وایي چې استاد یې کله په مکتبونو کې راشي او استاد یې زمونږ راشو حتی ځینې راته وایي چې استاد یې خپله عمله کومه کا چې زه کله بیا کولای شم مکتب ته راځم شپږم سمستر نو ډېر زیات خوشی وی او دا وایي چې په ژوند کې مخته لاړ شي. په جمهوریت کې ورته ویلای شو چې ته به ډاکټر شي، ته به انجینر شي، ته به معلم شي، په ژوند کې مقام ته ورسېږي. د دې لپاره ته ډېر کوشش وکړه او ډېر درس ووایه. اوس هغه هدف نه وي، ورته فقط ورشم تدریس وکړم نور نه پوهېږم، خاص هدف نه لرو. او په دې اړه مې ډېره کیسه هم لیکلې وه چې ډېره خوشینوونکې وه. همداسې چې یوه شاګرده راته وایي چې ډېره ښایسته پارچه راکوي او په دې پارچه کښې دې پوره نمرې اخېستې وي. خو بیا زه ورته وایم چې ماشاءالله تا خو پوره نمرې وړې، د دې سترګې یوه ډکې چې بیا راته وایي چې استاد خیر ده ما ناکامه که. زه ورته وایم چې ولې دې ناکامه که، ما وایي که چېرته مې ناکامه نه کړې بیا به کال ته زه په کور ناسته یم، درس به نه شم ویلی. او دې سره ټول صنف کښې غږونه راځي چې ټول صنف شاګردانې وایي چې ما هم یعنی موږ ټولې ناکامه که، چې کال ته کولی شو بیا مکتب ته راشو. نو ماشومانکې دا یوه خوشینوونکې ماشومي ډېره زیاته سخته وي، او کله چې دوی پاره ده کړي نو ډېرې زیاتې ژاړي په ډېر ناامیدۍ سره کورونو ته ځي. حتی کله چې راته وایي چې استادې مونږ خو بیا کتابونو ته نه راځو که نه، کار ته خو به نه راځو که نه، استادې بیا خو به تا نه وینو که نه. نو دا ماشومات دا ډېره سخته وي.
استاد زیار، دغه خبرو مو حتی په موږ باندې ډېر تاثیر وکړ، اوریدل ډېر غمجن دي. په هر صورت اغلی زیار، داسې کومه بدیل لار نشته چې شپږم نه وروسته هغوی آنلاین زده کړې وکړي که ستا اوس افغانستان کې؟
آنلاین زده کړې زه درته وایم چې زکی یو استاد یم او تقریبا دوه درې ځایه نور هم آنلاین کارونه لرم، وظیفه لرم. زما لپاره د انټرنیټ پوره کول سخت دي، یعنی زه هم وظیفه لرم، هم معاش لرم او نور آمد هم لرم. یعنی په اوس حالت کښې د انټرنیټ پوره کول بېحده زیات سخت دي. نو دا بیچارګانې چې کله د شپږم صنف نه فارغ شي، بیا په یوه کلي کښې ژوند کوي، مثلا په تنور باندې ډوډۍ پخوي، په اور باندې دیګ پخوي، هغه پلان د بختورې پلار شپږ 2000 روپۍ معاش لري، د کمبخت پلار خو هغه هم نه لري. نو په داسې شرایطو کښې آیا امکان لري چې دوی د سمارټ کمپیوټر ولري، دوی د دومره انټرنیټ پوره کړی شي چې آنلاین درس وایي؟ بیا په داسې حالت کښې چې اوس انټرنیټ بېغلویسین نه په اسانۍ کار هم نه کوي، یا په لږو پرتو سیمو کښې انټرنیټ بېخي هم کار نه کوي، نو دومره مصارف پوره کولو آنلاین درس ویل زه فکر کوم د دې نجونو لپاره چې حتی په دې ځای کښې څوک له نجلۍ سره موبایل سم نه ویني، خپله موبایل ورسره وویني وایي چې یعنی ولې موبایل ده ورسره که نه، او ډېر ورسره موبایل نه وي. کومه یوه هم که چېرته هغوی کوزده کړي وي نو هغوی سره به موبایل وي. نو په داسې حالاتو کښې زه فکر کوم د دوی لپاره آنلاین زده کړې ډېرې زیاتې سختې دي. اول خو شته نه، بیا کوي هم، د دوی ورته رسېدلې ډېر
ډېره ډېره مننه استاد زیار. تاسو ته به بیا هم راشو اغلی مالیار صاحب، د استاد زیار خبرې مو واورېدې، څه فکر کوئ؟
ډېرې دردونکې وي، ډېرې دردونکې دي دا خبرې. خیر، زه خو په دې فکر یم چې که څه هم دا ډېرې دردونکې دي، اما موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو، ځکه دا پر حق مبارزه ده. او د یو 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 ټولنه په هغه صورت کې پرمختګ کولی شي چې هغه لوستې میندې ولري. که هغه ټولنه لوستې میندې ونه لري نو نه شي کولی چې یو باخبره سالم او مسؤول نسل وروزي. زه د خور خبرو سره موافقه یم چې آنلاین زده کړې یو حقیقي بدیل د حضوري زده کړو دپاره نه شي کېدلی، او دغه اقتصادي ستونزې چې دې خور ورته اشاره وکړله، دا زموږ په ټولنه کښې فقیره ټولنه کښې دا شته، او دا حقیقت مسلم حقیقت ده چې همداسې ده چې ډېری ورته لاسرسي نه لري. اما که هغه څه چې ورته لاسرسي لري او حداقل هغوی دې وشي کولی چې د دغه آنلاین زده کړو نه ګټه واخلي، دا به هم یو څه یو غنیمت ای. یعنی
څه چاره نه وي نو یوه لاره کېدای شي، څه چاره بله چاره نه وي نو آنلاین ته مخه کېدای شي. مهرباني ده، ما ورکړې خپلو
فعلي شرایطو کښې همداسې ده. په فعلي شرایطو کښې خو منګه وینو چې د ډېر امکانات وسی امکانات فعلاً وجود نه لري، سره له دې چې په کابل کې امید چې هغه مکتبونه ډېر ښوونځي ډېر شوي اوسي، یا مدرسې یا نومې دارالعلوم یا هر شی چې پې باندې ایښی دی، خو چې د دینی او عصري علومو تدریس په کې کېږي. د شخصي مکاتب په نام باندې چې دا سږ کال زه راغلم افغانستان ته، شپېته عصري ښوونځي تېر کال خلاص شوي دي. یعنې امید ده چې دغه وضعیت پیدا کړي او د ټول هېواد په سطحه باندې ورو ورو دا تړلې دروازې د خویندو په مخ باندې خلاص شي. البته نه یوازې د ښوونځیو، د ټولو تعلیمي مؤسساتو، ځکه کله چې زه په دې باندې فکر کوم دغه د اوس په یو دوه میاشتو وروسته یا درې میاشتو وروسته تقریبا دوه نیمې میاشتو وروسته نوی په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل کیږي، او تر اوسه پورې که څوک په دویم سمسته یا اول سمسته تب کې و نو اوس به فارغ وي خویندي. یا په نورو رشتو کې اوس دغه د فارماسي منګه دی پاکستان د هغه زهري دواونه او درمل نه که خلاصېږو، اوس په څونه فارماسیستان یې منګه درلودلې. په دغه فابریکو کې خو اړتیا ده چې فارماسیست کار وکړي، یوازې نارینه خو نه دي، یعنی د ټولنې نیمه برخه ښځې دي، او ښځو په هره برخه کې اړتیا شته ده، او په هره برخه کې دوی دې کولای شي چې د ټولنې په آبادۍ کې د هېواد په بیا ودانولو کې، چې دا تقریبا 50 کالو جګړو ځپلی ده، وګور کړي او هېواد آباد کړي. مګر موږ وینو چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې هم دغه موضوع لکه څنګه چې ویل کېږي تابو ګرځېدلې ده. یعنی اجازه حتی کله داسې پېښېږي چې مشران هم اوس په دې باره کې خبرې ډېرې نه کوي، سره له دې چې موږ په دې پوهېږو چې دوی د خپلو، حتی ما اورېدلي چې خپلو اولادونو لپاره کورنیو کې، د خپلو لونو لپاره په کورنیو کې معلمان ټاکلي دي، ښوونکي ټاکلي دي چې دوی د ماشومانو ته لونو ته درس ورکوي. یا ما نه پېږم چې څونه به حقیقت لري، پرون اوړمه ورځ مې په ایکس باندې ولوستل چې د بهرنیو چارو د اداري معین صاحب ډاکټر صاحب وردک لور په پاکستان کې درس وایي، یا مثلا نور داسې مشرانو لونې په یا په بهر کې یا د کور دننه ورته ښوونکي ټاکلي دي. ما امید ده چې په ټوله ټولنه باندې فکر وشي، او دغه حالات نه چې ټولنه ورسره مخ ته دي نه باید ټولنه وویستل شي، ځکه د یو هېواد برخلیک د نجونو له زده کړو محرومولو او د ښځو په کور کې کېنولو سره نه شي جوړېدلی. رښتینې پراختیا له ښوونځي پیلېږي او له پوهاوي تېرېږي، او بیا هغه وخت کې یو پیاوړه ټولنه جوړېدلی شي. او د موږ په دغو شرایطو کې چې موږ قرار لرو، موږ وینو چې الحمدلله ډېر مثبت کارونه کېږي، ولې کله چې ذهن دی ذهني هېواد جوړ نه شي او د بشري قوه جوړه نه شي، نو یوازې په ماشین به څوک وچلی چې هغه مغز ورته وجودونه لري چې هغه ماشین باندې کار وکړي. زما یادېږي چې زما یو آشنا ډاکټر دی، یو افغان په ناروې کې ډېر پېژندل شوی ډاکټر دی، او ډېر ښه کلینیک خپل شخص لري د زړه، ډاکټر صاحب اکرم زلمی. د ماته چې زه افغانستان ته لاړم، دا لا په جمهوریت کې تللی وم، دوه افغانستان ته لاړم ننګرهار ته، او هلته یو ډېر مدرن ماشین د زړه د پاره جوړ شوی، د زړه د ناروغیو د تشخیص لپاره او د درملنې لپاره. اما پې باندې یو لښت خاورې پرتې وي، ځکه څوک یې په استفاده نه پوهېده. نو او موږ اوس وینو چې دغه یو شتمه پېړۍ د نوې ټکنالوژۍ یا د مصنوعي ځیرکتیا پېړۍ ده، او دلته ډېر شیان په دې باور باندې باور وکړي که بهیونه کې چې کورونه اوس روبوت باندې جارو کېږي، پلاس هم نه کوي. اوس هغه ماشین برقي ماشین خو څه کوي چې پروبوت ګر شیشې پروبوت باندې پاکي، یعنی دا ژوند داخل هغه عادي شیان دي، عملیاتونه پروبوت باندې کوي. اما موږ یو ډېر ښه د نجونو روبوت ټیم درلود، امید ده چې دغه ټیم بیرته راوغوښتل شي، او د دوی د دغه پوهې او علمیاتو انرژي نه د افغانستان کې د نورو روبوت خویندو روزلو لپاره تینا ګټه پورته شي. موږ اړتیا لرو افغانستان په هره برخه کې اتیا لري، الحمدلله پروژې تطبیقیږي. اما د دغو پروژو د تطبیق لپاره موږ نوې انرژۍ ته ضرورت لرو. موږ سږ کال چې راغلي وو هلته موږ سره خبرې کې وویل شو چې
افغانستان غواړي چې د سټاک مارکیټ یا د اسهامو مارکیټ جوړ کړي. اما په دې برخه کې داسې څوک نه و چې دا مارکیټ جوړ کړي. یعنی کمبود د کادرونو وجود لري او دا کمبود دغه نجونې هم پوره کولی شي. نجونې دومره استعداد لري لکه نارینه چې لري. او دغه نیمه ټولنه د نیمه برخه د ټولنې چې فعالېږي طبیعي خبر ده چې د هیواد پرمختګ که اوس 50% دغه وخت کې 100% کېږي. لکه خو د یو نفر په دوه نفره کار کوي. نو
اغلی مالیار بل پختنه مل تاسو نه د خارج کې افغانان څنګه مرسته کولی شي د انجنو په تعلیم کې برخه واخلي؟ اعلی شپږم نه پاس خو اور باندې محدودیت دی، تر شپږم صنف پورې افغانان مثلا خارج کې دي، څه مرسته کولی شي چې هلته له تعلیم سره دي خصوصا د انجنو مرسته وکړي؟ پیسې ټوله کی څه ډول مرسته وکړي؟ بس پنه را ونده کی ویلی ګلته
نو بس پنه کا چرته چارواکي وایي چې موږ پیسې نه لرو چې خوندې خلاص کو، بیا بس پنه بابا افغانان دا شهامت کی چې بس پنه بټوله کی او د خوندې یو مصارف باور کې آمد الته خو تر اوسه پورې دا واسي شو نه ده. یعنی ملت سره علت نه ده شریک شوی چې ولې خوندې تړلې دي. تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه پیژما، زه عملاً تر کوم ځای څخه خبره یم ډېر زیات آنلاین ښوونځي په البته په هغه ځایونو کې چې امکانات شته دي او اقتصادي توانمندي وجود لري هلته د آنلاین ښوونځي شته دي، د بهر نه هم تنظیم شوي دي، آنلاین پوهنتون وجود لري او حتی ماته وویل شو چې 10,000 نجونې پکې درس وایي آنلاین پوهنتون کې، چې دا البته که څه هم ډېر دی، یو 1,000,000 نفوس چې هدا اقل 10,000,000 باید ذکر د پاره آماده وي، چې البته دا خویندې دي که 10,000 هم پکې درس وایي نو دا هم یو څه ناڅه امید بښونکی دی. ولې په حقیقت کې باید خپله د هیواد دننه د هیوادوال لاړ شي او د چارواکو سره مخامخ کښېني او خبرې وکړي، په یو لوی تعداد لاړ شي او سره کښېني خبرې وکړي. زه په دې مطمئنه یم چې دا مؤثر واقع کېږي، ځکه موږ چې افغانستان ته ځو یا موږ د جرګې سره په افغانستان ته دا دوه ځلې تللي یو او راتلونکي کال کې به هم انشاءالله که د خدای راضا وه بیا به لاړ شو، بیا به د مشرانو سره کښېنو، بیا به ورسره خبرې وکړو. زه په دې مطمئنه یم چې نتیجه ورکوي، ځکه د موږ تېر کال تګ دا نتیجه ورکړه چې شپږ ښوونځي خلاص شوه د مدرسې او دارالعلوم په نامه باندې
دینجون لپاره
دولسم پورې
کابل کې ایک نور ولایتونو کې هم
کابل کې خلاص شو
دا خبره نه ویده
سنتي کوره غلې مهم یم.
التا کوم چارواکو سره وکتل هغوی څو ویلې تاسو خپل اندېښنه څرګنده کړه؟ مثلا دا خبرې اوس موږ پروګرام کې کوو، اتمن دوی اوري یا به هم دا خبرې ورته کړې وي چې ښځه مثلا د جامع نیمای برخه ده او د ښځې تعلیم محرومه سي، زیان رسیږي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې دولت ته، یو خبره څه وه؟ اتمن تاسو چارواکو سره لیدلې دي کابل کې څه ویلې؟
و موږ چارواکو سره لیدلې، چارواکو ټول د موږ سره هم نظر دي، یعنی اکثریت د موږ سره هم نظر دي، اما دوی وایي چې تاسو د اصل ده او موږ ته دغه پیسلا دغه فرمان د قندار نه راغلی دی یا د مشر نه راغلی دی او موږ ته مجبور چې اطاعت وکړو، بل لاره د دې لپاره نشته. دا سره لدې چې دوی په دې باندې پوهېږي چې دا د اوږدې مودې کې د افغانستان بربادي ده، دا یو مسلم حقیقت ده. اما دوی هم داسې خاص چارواکي هم څه نشي کولی، د تر کوم ځای چې موږ ولیدل، یعنې موږ چارواکو سره ډېرو چارواکو سره موږ ولیدل ډېرو زیات، هم تېر ځل هم دا ځل اکثریت په دې باندې تعلیم په اهمیت باندې، د خویندو د زده کړو په اهمیت باندې قاطي اکثریت پوهېږي او تللي دي، خبرې هم ورسره کړي دي د مشر سره، د شیخ صاحب امیر المؤمنین سره. اما دا چې دوی دي څه دلیل لري متاسفانه نه موږ سره شریک شوی ده او نه هم د ملت سره دا دلیل شریک شوی ده تر اوسه پورې.
اغلی مالیار تاسو هڅه ونه کړی چې خپل قندار ته لاړ شئ جرګې سره؟ هلته
منګه هڅه کړې ده، منګه دا دوه کاله هڅه کړې ده او راتلونکي کال لاړو بیا به هم دا هڅه وکړو، خو موږ ته تر اوسه پورې دا امکان نه ده برابر شو. یعنې کندهار ته که موږ لاړ شو او موږ سره د مخکې نه موږ ته څوک یعنې دا وعده رانه کړي چې موږ کولی شو د مشر سره یې وګورو، نو زموږ کندهار ته به تک دونه